السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان اسرار الله مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم لما سره وی. په دې غړي کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. مرکه هم د خبرونه برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار الله مومند اورو.
مهم خبرونو لنډیز: د پنجاب صوبې د کورنو چارو صوبایي وزیر په ګډون یو شمېر کسان په وزن مرګي برید کې وژل شوي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د تنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی. او د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 ورلو سره د دې هیواد په لرې ختیځ سیمه کې لا درکه شوې. او خبرونو تفصیل: د پنجاب د کورونو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوی ځانمرګي برید کې د کورونو چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی سلاکار سید الهی مطبوعاتو ته وویل چې د شجاع خانزاده مړی یې له ملبې راوستې دي. د ده په خبره برید کې د هزرو سیمې ډي اس پی شوکت شاه هم وژل شوی او شاوخوا 25 نور جوبل دي. بلکې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پر دې اړه رسنیو ته وویل نوموړی وایي دا رد عمل نه دی، دا د ترهګرو خپله منصوبه ده. موږ د دوی عمل یا رد عمل پروا نه کوو. موږ پاکستان د دوی له قبضې ژغورل غواړو. موږ خلکو ته ژوند ورکوو او وسلوال خلکو نه د ژوند اخیستو لپاره راغلي. د دوی مقصدونه منفي دي. د سلاودین ایوبی په نامه یو تن چې ځان د لشکر اسلام ویان بولي مشال ریډیو ته یې د ویلي چې یاد برید دوی کړی او پنجاب صوبه کې به دا قسمه بریدونه نور هم کوي. په اټک کې شوې دې پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدل او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي دي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اتنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نه خودو په شر د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی، وروسته به یې نتیجه معلومه شي. یا د سرچینې هغه واضح رد کړي چې ګینې پاکستان تر افغان پلاوي سفر بې ګټې وو، خو دا معلومات یې ورنه کړه چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا لور مشت مخ یو لیک چې اته ماده یې درلودې پاکستان ته وسپارو او اوس عمل پروګرام د همدې لیک جواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په خوانی مشر احمد ګل تیر شپه د 9 کلونو په عمر د دماغ د رګ شلیدو له وجې مل شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هیوادونو کې د لاسپوس وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل سره څوک وساتي. حمید ګل چې له 1978 نه تر 1998 کلونو پورې د ISI مشر وو، د 90مې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف په ټولکوندیزه غونډه شوې. په سوات منګوره کې پرون شوې دغه غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوې. غونډې ته په خپل وینا کې د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ او ځایي مشر ډاکټر خالد محمود ویل
قومونه مخپوړان دي لاړه ترقیانې وکړې تعلیم شره تاسو وګوره مخپوړان دي لاړه زه دلته د تعلیم دپاره جوړم. دا د یو غریب دزوی مسله ده، نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره بحث نه کوي.
په غونډه کې پریکړه شوې چې حکومت دې تر هغو مکتب سکولونه نه بندوي تر څو چې یې د دغه سکولونو زده کوونکو لپاره متبادل بندوبست نه وي کړی. تعلیمي چارواکي وایي په پیښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت په صوبه کې د هغه سکولونو بندولو امر کړی چې سیکیورټي او چاردیواري نه لري. په پیښور ارمی پبلک سکول برید کې د جوبل شو زده کوونکو میندو پلرونو له حکومت څخه غوښتل چې د دوی بچو ته د مفت علاج او تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. دغه میندو پلرونو د غازی ایس پی ایس فورم په نامه یو سازمان جوړ کړی. د دې سازمان غړو نن په پیښور کې له مشالو سره په خبرو کې د هم غوښتنه وکړه چې حکومت دې په لیکنې بڼه له دوی بخنه غواړي چې دوی بچو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. یادې به چې تېر کال دسمبر په 14 پاکستاني طالبانو په پېښور ارمي پبلک سکول برید کې څه باندې 130 زده کوونکي وژلي وو او یو شمېر یې ژوبل کړي وو. د انډونیشیا یا کورنۍ مسافر وړونکي الوتکه له 450 ورلو سره د هېواد په لرې ختیځ سیما پاپووا کې له درکه شوې ده. د انډونیشیا چارواکي وایي د پاپووا له مرکز جایپورا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکې سره د دوی اړیکې پرې شوې. د هوایي چلند چارواکو ویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان 40 لویان او 15 عمله وه. یوه چارواکي د فرانس خبري اجانس ته ویلي چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډېره خرابه وه. او د چین د بندري خار تیانجن د چاودنې له امله د مړو شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوې. په عین حال کې د چاودنې د زی شاوخوا اوسېدونکي د کیمیاوي موادو له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په هسپتالونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 40 کسانو مړې پېژندلې او د نورو پېژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان د گانگ جانشنگ نن په یو خبري غونډه کې ویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي موندل شوي دي. موږ د 40 مړو شناخت معلوم کړو. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. پولیسو تایید کړی چې په لوړه کچه زهرجن سوډیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. یادې وي چې د تېرې شروع په ورځ د چین د تیانجن ښار د صنعتي بندرګاه په یو ګودام کې چاودنې شوې وې. د اوتر دی محل د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار الله مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور چې د پنجاب د داخله چارو وزیر نن په یو برید کې وجل شوی دی. د پېښور د آرمی پبلک سکول کې د زخمی شو زده کوونکو پلرونه وایي چې باید حکومت دې د دې ماشومانو سره مرستې وکړي.
دغه مطالبه د حکومت نه کوم چې ماته نشانه حیدر راکا یا ماته ستاره ضرورت راکا دا خو زه غوښتې شم کنه چې بای د عوام د جان مال حفاظت ته که حکومت پای کې ناکامه شوه دی ما په کار شه دی اغه اډمټ کی دا خبر.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سواد کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټول ګوندی سا غونډه شوه.
سیاسی پارٹی څومره چې دي د سواد که زمونږ د یو بل سره هر څه پاتنې خو د خپلو بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي اوس چې پنډ لپس کیږي نو دا پنډ به راغستو کنه دا په ایجوکیشن ولګوي.
او پښتانه سیاستوالان وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیریدونکو لارې جوړ کړي.
د پښتون قوم هر یو فرد ټول په دې باندې اواز جتئ او د دې لپاره به تګ وداو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک کې نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیر شجاع خان ساده په ډیره کې په یو ځان وژن کې برید کې د صوبایي وزیر په شمول 12 کسان وجل شوي دي. یو شمیر نور په کې زخمیان شوي دي. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر اسلام د پیخي ذمہواري قبول کړې ده. تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د حضرو پولیسو د وینا تر مخه چې 14 نن د اتوار په ورځ هغه مهال رامخې ته شوه چې د اټک سیمې په شادي خان کلی کې د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده په دیره کې جرګه کېده چې پکې ګڼ شمېر کسان موجود وو او دغه مهال یو ځان وژون کې دیرې ته را دننه شو او ځان یې د بارودي موادو سره والوزولو چې په نتیجه کې د دیرې چترا پرېوتو او شجاع خانزاده په شمول 150 زیات کسان د ملبې لاندې شول. وروسته د پنجاب وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سعید الهي د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده د وجنې پخلی وکړو. دې تر څنګه د حضرو پولیسو د ډی ایس پی شوکت شاه د وژنې هم پخلی کړی دی او ویلي دي چې ملبه کې ګیر کسانو د راویستو لپاره امدادي ادارو هلې ځلې روانې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په چاودنه کې د 12 کسانو مړی د ملبې څخه راویستې شوي دي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید مطبوعاتو سره خبرو کې د چاودنې غندنه وکړه او وی ویل چې دا قسمه حمله د حکومت عزم نشي کمزوري کولې.
دا رد عمل نه دی بلکې دا د ترهګرو خپله منصوبه ده، خو مونږ د هغوی د عمل یا رد عمل پروا نه کوو. مونږ خپل عزم لرو او مونږ به پاکستان د هغوی د ناوړه منصوبو نه بچ ساتو. مونږ خلکو ته د ژوندي اوسېدو حق ورکول غواړو، خو ترهګر د خلکو ژوند اخلي نو انشاءالله په دې کې به کامیابي د پاکستان او پاکستانی اولس وي.
د یادونې ده چې ناقانونه ګرځولی شوي تنظیم لشکر اسلام ترجمان صلاح الدین ایوبي د نامعلومه ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمواري قبوله کړې ده او وینا یې وه چې په راتلونکي کې به په پنجاب صوبه کې دا قسمه نور بریدونه هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخانی مشر حمید ګل تیر شپه د نه او یو کلونو کې د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شوی دی. په دې اړه د نجیب عامر دا رپورټ اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزۍ وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکټرانې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخدریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساته. حمید ګل چې له 1980 تر 1990 کلونو پورې د ایسای مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. د دې تقاوت پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لگاوه چې په پاکستان کې له سخدریزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه یې ردول. پښتون ملت پال سیاسي شخصیت عبداللطیف افریدی وایي جنرال حمید ګل مذهبي جنوني سړی و. په امریکا کې میشت سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی مشال لړیو ته وویل د جنرال حمید ګل مړینې ډېرې پښتنې بې ځوابه پرېښودلې. د زیات کړه
حمید ګل مړ شو، خو هغه سوالات چې د هغې کردار باندې شخصي نه خو د هغې پروفیشنل کردار باندې چې کم وو هغه داسې تکمیل ته ونه رسېدل. باید چې کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم قسم لاسوهنه کړې ده هغې باندې د هغې تعدیب شوی وی، د هغې کورټ مارشل شوی وی، د هغې باندې قانوني کاروایی شوی وی. هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه، او د هغې د مرګ سره افغانستان کې د خونریزی باب بند شو. چې کوم کال نه
د یادولو ده چې جنرال حمید ګل به په ښکاره په افغانستان کې د جنګیدونکو طالب وسلوالو ملاتړ کاوه. کله یوې خوا د تحریک انصاف مشر عمران خان په شان ځینو سیاستوالو د هغه پر مرګ خفګان ښودلې، نو له بلې خوا افغانان او ځینې څېړونکي وایي په تیرو څو لسیزو کې د جنرال حمید ګل د منفي کردار له وجې افغانانو او پاکستانیانو ډېر مرګونی تکلیفونه لیدلې.
د نجیب عامر رپورټ مورده د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخانی مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شوی دی. د حمید ګل پلویان هغه د پاکستان د پوځ یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناقدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخدریزۍ په وده کې لوی کردار درلود. زموږ همکار شاهین بنیری په دې موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپو لطیف افریدی سره خبرې کړې دي. هغه وایي
جنرال حمید ګل چې دی خو د پاکستان د فوز جرنیل و، خو ډیر خلک یې د طالبانو د پلار یا فادر اب طالبان په نوم باندې پیژني. د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې و کنه؟
شاهین صاحب، داسې ده چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډیر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رائټ رائټست لار چې دا دغه مرتجه لار دغه قدامت پرست لار په دغه لار لاړ شي. نو د فکر په حواله سره دې چې څه وخت بیا دی آی ایس آی مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې دا خپل مرتجه فکر چې دی چې دا خپل پسماندہ فکر چې دی چې جامع د اسلام راغوسته وا دا نه اسلامی فکر او نه مذهبي فکر او نه دا د پاکستان فکر او دا انتهایی رجعت پسند او د بین الاقوامی ارتجاع یا کنزرویتزم او د دې رجعت پسند یو نمائنده او دلته په پاکستان کې نو د هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول بشمول طالبان مضبوطول بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته حمایت او ملاتړ کول هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجعت پسندی کارو دا د مذهبي جنونیت کارو دا د ترکۍ د لارې خنډو د افغانانو او خاص کر د افغانستان په ضد کارو نو دا دغه یو شخصیت و.
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری واده د چې کوم وظیفه واده پاکستان د فوج سره دغې نه ریټایر شو دغې نه وروسته بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کومې مسلې دي خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په هغه باندې بردی بیانونه راتله افغانستان باندې به راتله د دې څه کردار و د ریټایر کېدو نه وروسته
د ریټایر کېدو نه پستا د بالکل کردار بے شکم بین الاقوامی ارتجاع یا انٹرنیشنل ریئیکشنری فورس شکم دی آغا پاغے کے القاعدہ شامل ہو پاغے کے جماعت اسلامی شامل دے پاغے کے اخوان المسلمین شامل دے پاغے کے سکتور چی سمرا بین الاقوامی رجت پسند قوتوں نے دی پا مختلف ملکوں کی دی دا دوی او اتحاد ہو او دا سڑے شکم دے په هغه اتحاد کې هم شریکو او دا د هغه اتحاد یو نمائنده او په پاکستان کې د بین الاقوامي رجعت پسندۍ یو ښکاره ویان و او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولي دي د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغه کې دا د بین الاقوامي رجعت پسندۍ نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
تاسو د قانوني او سیاسي چارو پو لطیف افریدي مرکه اوریدل چې زموږ همکار شاهین بنيري ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د شوبل شوو زده کوونکو پلرونه له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی بچو ته د مفت علاج او تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. دغه پلرونو د غازی اس پی اس فورم په نامه یو سازمان جوړ کړی دی چې تفصیل درته شبیر احمد جان وړاندې کوي.
په دغه پیښه کې د ژوبل شوي ماشومانو د پلارانو لخوا نوې جوړ کړل شوې تنظیم ای پی ایس غازی فورم مشر اکبر خان مشال لیډو ته وویل چې د دوی بچي ژوبل شوي دي او د دوی ستونزې د شهید شوي ماشومانو او د هغوی د مور پلار نه بدلې وي. نو ځکه په دغه پیښه کې د ټولو ژوبل شوي ماشومانو پلارانو پریکړه وکړه چې د دوی د یو بل تنظیم وي.
دا په دغه حال چې کوم کسان زموږ دوستان مخې ته راغلي وو موږ هغو ته پریښې وو چې کېدی شي هغه زموږ نه بهتره کارکردګي وکړي خو هغې کې چې کوم دی زموږ سب څه دوستانو سره رزرویشن وو سدا څه خبرې چیرې په دې کې زمونږ چې کوم دا زخمی بچی دی دا وروسته پاتې کیږي نو موږ به دې ضرورت محسوس کو چیرې زمونږ خپل یو نمائندګي پکار ده.
دوی حکومت ته ډیر لس نکاتی او چارټر اف ډیمانډ یا غوښتنه وکړي چې په کړه دغه ماشومان ته د امنیت نه ورکول نه کم کېدو په وجه مافي غوښتل دغه ماشومان ته سندونه او تر اخره پورې دوی لپاره ویړیا تعلیم او د علاج مهمه غوښتنې شامل دي.
نو دغه مطالبه د حکومت نه کومه ته ماته نشانه حیدر راکا یا ماته ستاره جرأت راکا دا خو زغشته شمه کنه چې بي
د عوام جان مال حفاظت
تو حکومت پائے کہ ناکام شوے دے نا پکار شوے دے آگے ایڈمٹ کی دا خبر امون تر لیٹر آف اپولوجی لکھی چمنگا ساس بچو تر زندگی حفاظت پر کوئی ناکام
دا پیخه کې جوبل شوی د لسم جمعه طلحه علی وای چې د پیخه د دوی په ذهنونو باندې ډیر بد اغیز غورځولې دي
ما ته درې دو ګولې لګېدلې یو خوله کې او دوه چیست کې نو ټریټمنټ ان پروسس دی زما ډیر زیات سریز شوی نو اوس ما ته دا مسئله چې د خوله کې دوه درې اپریشن پاتې دي او ټیست کې هم پاتې دي نو موږ ته تا حیات میډیکل ټریټمنټ ورکړي کنه زمونږ دومره مسئله پاتې دي او سم زما کمپلیټ ټریټمنټ نه شوی
د پامول دا چې د غازی فورم ای پی ایس په نوم دغه نوې جوړ کړل شوی تنظیم غړو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې د دوی دغه ټولې غوښتنې په تحریري شکل کې ومنل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان په رپورټ کې اوریدل چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د ژوبل شوو زده کوونکو پلرونو د غازی شهدا فورم تنظیم نه بیل د غازی ای پی ایس فورم په نوم یو بل تنظیم جوړ کړی دی او دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی مسلې د هواري کړل شي. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د پخانی وزیر اعلی د مشیر سید معصوم شاه د نیول وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د دوی د ګوند بدنامولو په غرض سازش روان دی او دوی باید د مخنیوي لپاره اړ قانوني ګام پورته کړي. نن په پېښور کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي دا خبرې کړې دي چې تفصیل درته زلاند یوسف سی وړاندې کوي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتي دي او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچولې دي، موږ په هغې مزمتو کو په هغې خبر وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعضې عناصر د عوامي نېشنل پارټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومی ادارو نمونه استعمالی او د عوامی نیشنل پارټۍ باره کې دی وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي، موږ د هغې مزمتو کو په هغې موږ کولاو خبره وکړه او بیا غوښتنه وکړه. ما په خپله غوښتنه وکړه د چیرمین نائب نه چې هغه په خپله د دې معاملاتو تحقیقاتو کې چې دا صورت حال سره، موږ د احتساب قطن خلاف نه یو، احتساب په دې ملک کې ضروری دی، خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بی عزتي وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درین چې کوم په پنجاب کې نن یو لوی واقعا وشوه، هغه واقعې باندې مزمت هم کوو، همدردی لرو د شهیدانو سره، او نه صرف دا چې مزمت کوو همدردی لرو، بلکې یو ځل بیا د خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نېشنل پارټۍ کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجوده ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو، خپل کردار به ادا کوو تر څو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نه وي.
حیدر صاحب، دا کوم ناصر دی چې تاسو وایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهېدلی دی؟
دا خلا بخی ښکارا مخې ته نه دی راغلی چې زه وایم چې دغه دی، خو چونکه په مختلف اخبارونو کې په میډیا چینلز کې خبرونه پلانټ کې لګیا دي، افغانې خوري، نو موږ هم په دې تکل کې اوس چې هغه کسان موږ ښکاره کړو، او نه صرف دا چې ښکاره کړو بلکې د هغې خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق موږ حق لرو چې موږ کاروایي وکړو.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند د مشر غړي امیر حیدر هوتی خبرې اوریدلې چې زموږ همکار زلاند یوسفزي سره کړې وې. اوس ورسو یو بل رپورټ طرف ته، د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندیزه غونډه شوې ده. په سوات منګوره کې پرون شوې د دې غونډې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
ہنڈیتا د یادی شوی ټولنې مشر ډاکټر جواد سواد کې د تعلیم په اړه تفصیلی راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. د غرنګا سره پاسا 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي لوجې وړاندې زده کړو نه پاتې کېدو وېره ده. دا غونډه کې برخه اغستون کې د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل.
زما گزارش بدای چې زمونږ سیاسي پارټي څومره چې دي د سوات که زمونږ د یو بل سره هر څه پتنه خو دسې په دې شو باندې په دې باندې د خپلو بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما لغه کې هایر سیکنډري سکول کالج با جوړ کړی دی خوشې پروت دی یا لکه څنګه چې نغسل خو د یو ورځې کار دی مشرانو تاسو څنګه نه شي اخته رغونه غټه خبره ده خښتې به لږ ودي او ګران کار به یو چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي دا خو اوس چې پنډ کېږي نو دا پنډ به راغستې وو که نه دا په ایجوکیشن ولګوي که نه.
دغرنګه د جماعت اسلامي سوات مرستیال امیر قاری اصرار احمد اویل که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو د دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه مرکزي ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادي حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړه ترقیانې وکړې تعلیم شره تاسو وګورئ مخ په وړاندې لاړه زه دلته د تعلیم دپاره جوړم او دا د یو غریب د زوی مسله ده نو په دې مسله باندې څوک پسنجرګۍ سرباس نه کوي.
سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر گلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستی شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې هغه 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم خو ډېر زیات بد حل دی نو اکثر چې زمونږ میټنگس کېږي د جانب کارج پروفیسران او دي همیشه په میټنگس کې دا خبره کوي چې په منګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
او تاسو غواړئ د زه ان شاء الله تاسو یو پروګرام وکړي چې سره میلا او چې موږ درته 15 کسان موږ واړ خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړه شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د رسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسور پرین په پیښور کې د پښتونخوا اولسي تحریک لخوا رابلل شوي سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالانو وویل چې مرکزي حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر ضد په پنجاب تیریدونکې لاره لومړی او په ډیره اسماعیل خان او شوب تیریدونکې کلار رست جوړ کړی. غلام غوس په تفصیل لري.
دې لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
بلوچستان نشته، پښتونستان نشته، مغربي نور پرسر نشته. دا په یو دلیل باندې هم د چین پاکستان کوریډور کړی، دا د چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چاینا پاکستان کوریډور منو خو چاینا پنجاب کوریډور کته مزرو ته تیار دی.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لس به د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوی دي خو دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد دا پختون قوم زمونږ مندې او خویندې به انشاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتئ او له دې لپاره به تګ وداو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک کې نه غواړو چې کومه ناانصافي مونږ سره کیږي.
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپل وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال ګوند له وجې د چین حکومت ډیر اندېښمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شوی او په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دي چې جوړ دي شي مونږ د دې تایید کوو.
مرکزی حکومت کے چرتا اگاڑی چاہے خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست و ساتھی نداغی نفس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لدیف نہیں سوکنش خراب ہولے
او دا عوامی نیشنل گن مرکزی سکتر میا ابتخار حسین ویل چی کچیری مرکزی حکومت دا اقتصادی رہداری منصوبہ دا ڈیرہ اسماعیل خان او جوب دا مغربی لارینا نہ تیروی نو عوامی نیشنل گن با دا دے سخت مخالفت کوی
وزیر اعظم مجبور شو غل پٹس کانفرنس رو غستو اغه یو فیصلہ وکا چی مغربی روٹ بچ کم دینو اغا زمونگا دا چینا کوریڈور چی کم دے یو واحد روٹ وی او اغا با اول وی این پی ام پاغا موقف ولاڑا چی کدا سوک نمانی منگ بیلا رنیس
د سیاسی گوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعال کردار نه لوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
د پنجاب د کونو چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوی ځانمرګي بیت کې د کونو چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوی دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی سلاکار سید الهی مطبوعاتو ته ویل چې د شجاع خانزاده مړی له ملبی راوستې دي. د په خبره بیت کې د حاضرو سیمې ډي سپی شوکت چا هم وژل شوی او شاوخوا 15 کسان نور جوبل دي. لشکر اسلام د برج مواری منلی پټکی شوی دی. پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدل او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. په حجره کې د کونو چارو وزیر په مشرۍ جرګه روانه وه چې خودکش حمله ورغلی او چاودنې کړي. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د تنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط مشرډو ازادۍ څانګې ته وویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او وروسته به یې نتیجه معلومه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 4 میاشتې مخکې یو لیک چې اته ماده یې درلودې پاکستان ته وسپارو او اوس عمل پروګرام د همدې لیک ځواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر امید ګل تیره شپه د 9 کلونو په عمر د دماغ او د رګ شلیدلو له وجې مړ شو. د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندي غونډه شوې. په سوات منګوره کې پرون شوې د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوې. تعلیمي چارواکي وایي په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت په صوبه کې د هغه سکولونو بندولو امر کړی چې سیکورټي او چاردیواري نه لري. د انډونیشیا یوه کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه کله 450 سره د دې هیواد په لری ختیځ سیمه پاپووا کې لدرکه شوې. د چین د بندري ښار تیاجین د 14 له عمله د مور شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوې او د روزګارو چارو وزیر سرګی لاورو به د خپل ایراني سیال سره د اګست په 12 تاریخ ملاقات کوي.
لاند خبر نام د اسرار العالم مومن نوارد له اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوروج د پاکستان سن رسپانو پخپل اداریو کې سلی کلی دي.
نوای وخت رسپانه پخپل اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولې د لری کول وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. رسپانه لیکي چې د اطلاعات وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجو د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خود مشاهد الله خان دې بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوې دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولې شي. ورسپانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړي وي او وضاحت یې ترې غوښته وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وي چې حق حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي، او که د درنو په شاد جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخت سزا ورکړي، او که د درنو په شاد دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اگست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په 100 وسلوالو واپسي یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د دې خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتو نه ګټه پورته کولو وروستو بیا وسلوالو سره یو ځای نه شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک ترهګرو سره په ملګرتیا مجبوره کیږي، نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت لخوا د خلکو لپاره د کمو مراعاتو اعلان کړی شوی دی، نو هغه دې ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په سر اختلافات پاکستان ته مکه برابرولی شي چې دا هیواد په وسلوالي ډلې یعنی طالبانو باندې خپل کنټرول زیات کړي او په افغانستان کې د مفاهمتي عمل ملاتړ وکړي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دی هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثر رول لوبولو ته چمتو دی. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. نیشنل انټرسٹ مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه د تا مکه برابروي چې دا شنبه د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمی وجې دي چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي چې ګنې دا هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دادا چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسٹ لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هین ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثر رول لوبولو ته تیار دی. د شنوا خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویان د سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې هیواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
مشال ریډیو تاسو ته ډان ورځپاڼه لیکي چې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې په 100 ماشومانو په سرکاري او یا نورو سکولونو کې زده کړې کولې، خو ستغه ماشومان سکولونو ته نه سي او کورنۍ وايي د خپلو ماشومانو د تعلیم په اړه ډېر اندېښمن دي. د لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د اسلام آباد په کچا بادای کې چیرته چې یو شمیر خلک په کچا کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا بادای کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي نو دا به د خپلو ملګرو او استادانو سره نه ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بده ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیات دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یا د اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونو له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه ورلا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړو شوو سکولونو کې زده کړې کولې، چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو ورې وار آن د راکس وپن لیکي چې ځینې خلک په دې وروستیو کې د پاکستان ځینو ګامونو ته خوشاله دي او داسې فکر کوي چې ګوندې اسلام آباد خپل ستراتیژیک پالیسي بدله کړې ده. خو لیکوال لیکي چې دا اسې خیالي خبرې دي. دغه په خبره پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو لملاتړ لاس نه دی اغستی او په سیمه کې لا هم خپل هدفونه د لاس پوسو ډلو په ذریعه ترلاسه کوي. تفصیل د مليحا مرزا د ناورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. لیکواله لیکي دې خبرې ته پاید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون لامل شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او ملک ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکوال لیکي لالواني دانه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د سل لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کوکتل چینو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکوال د لالواني د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورونو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپل رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دي، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي، هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکوال لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي، ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکوال زیاتوي کچره پاکستان کورنی وسلوال یو ګواښ ګڼل، نو پکار ده چې د کورنو دیوبندی وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي، د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو ننګرهار ته. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په خاطر د ویکسینو درې ورځنې مهم پیل شوې ده. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دې مهم کې به تر شپږ نیمو لکو پورې هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 500 کالونو کم وي د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د درې ورځنی کمپاین پرانسته د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین به درې ورځو لپاره دوام کوي، او په دغه درې ورځو کې به موږ شپږ نیم لکه ماشومان د درې نیم زره پرسونل لخوا نه واکسین کیږي. د دې تر څنګ په دغه کمپاین کې موږ د ویټامین ا هم لرو چې هغه هم د شپږ میاشتو نه تر 15 کالو ماشومان لپاره به ورکول کیږي، چې په دې کې هم موږ د خپل والدینو هیله ورزو لرو. په دغه درې ورځو کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د پولیو دوه قطرې واکسین هم خپل ماشومان ته وکړي، او د دې تر څنګ د ویټامین ا کوم امپول دغه خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولس غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
غوښتنه مې د ټولو ولسونو نه ده چې د خپل آینده نسل د صحت لپاره خپل بچیان پرېږدي چې هغې ته د پولیو واکسین ورکول شي، او هم د ویټامین ا قطرې ورته ورکول شي. په علما کرامو نه، استادانو نه، د ټولو ولسونو نه، د مشرانو نه، ملک ملک صاحبانو، د قومي مشرانو نه مغوښتنه ده چې دیو له خپل طریقه په خلکو کې آگاهي پیدا کړي، تر څو دا کمپاین په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې په ولس غږ وکړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ټولو درنو علمای کرامو نه چې په ولسوالیو کې دي یا د جلال آباد په ښار کې دي، خواهش کوم، عرض مې دی ورته چې زموږ استاسو دا واړه بچیان آینده نسل دي، د دوی د واکسینو په باره کې د خپل مساجدو نه ملکانو سره، مشرانو سره، قوي مشرانو سره خبره وکړي چې دا په کوم ځای کې څوک بندي زموږ مخالفینو نه، زما هغوی ته هم درخواست دی چې هغوی دوی سره کومک وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې به د نامنیو له امله 2000 ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شي. د زیاتوي چې د 2015 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 2 پیخې ثبت شوي، چې په هلمند، فراه او هرات کې شپږ پیخې، او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یوه پیخه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر جنسي کې هغه سکولونه بندوي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیره کمه شوې ده. خو بیا د خیبر جنسي د باړې خلک وایي چې دغلته د پوځي عملیاتو له امله په سکولونو کې شمیره کمه شوې ده. حکومت دې دغه سکولونه نه بندوي بلکې د دې لپاره د یو بل متبادل انتظام وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسی د باڑی خلق وای چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنې لوجې د زدکونکو شمیره راکم شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې حکله د باڑی سیمې او مشر قاسم پرده مشال ریډیو ته وای
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غوړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی. خو مونږ یو چې دا نکه یو قسم زیاتای دی لکه مو یو چې دا سکولونه دې ما ختمه یې په کوله چې دې بده نورې تعلیمي ادارې جوړ کړې د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړې شي.
د باډې سیمې او بلتن ترابلی پر دې په دې اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندیدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې ده د فیصله وشي د سکول ایوا دا دوه دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک دی هغه د بې روزګاره کړلو د سکول بند چې حکومت کومې پیسې لګېدلي هغه په لوړې ختم شوې. په کور دادو چې بوړېله یو خوس پکې جوړ کی
د خیبر جنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر نصیر پردی په دې حق لغ خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ د وډو چې تر کومه پیر ټوله ای ډی پی واپس شي ویني وي په دوه نوې تجربه اوس په حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک په خپل خپل علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا به پته لګي چې د عوامو د پاره کومه یو پالیسی فائدہ مند ده.
د باډې سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوې نو دی وویل
مونږ د ایس ایس ایف سره خبره کړې ورو یو د گورنر سره خبره کړې ورو او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ راغواړو په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوې دي یا کوم څیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دې له به مونږ موقع ورکوو.
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي. خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او کور شوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی. فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د سولی پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولی आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولی پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولی پر لو
مشال ریډیو تاسو ته د زمری د میاشتې 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په توګه هر کال په ټول هیواد کې په دولتي او ولسی کچه لمانځل کیږي. د جلال آباد ښار مدني فعالان هم لاس په کار شوي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د ملي بیرغ تر څنګ د امان الله خان انځورونه لګولي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې منځلو ته لاسو ورځې پاتې دي خو د تیر یوې هفتې رئیس د جلال آباد ښار د یو شمیر مدني فعالانو تر څنګ د ښار هټیوالو په خپلو هټیو او مارکیټونو د افغانستان ملي بیرغ راځړولی چې خلکو ته د ازادۍ او هیواد سره د مینې پیغام لیږدوي. د جلال آباد ښار یو تن مدني فعال هدایت الله زهیر په خپل شخصي تشبث د تیر یوې هفتې رئیس د یو شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا د جلال آباد ښار چوکونه پارکونه او عامه ځایونه د افغانستان په ملي بیرغ او د غازی امان الله خان په تصویرونو ښکلی کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمپاین د دې په خاطر باندې چې ترڅو موږ هغه افغاني احساس په خلکو کې موجود دی هغه را ژوندی کړو او زموږ هیوادوال دې ته ژمن کړو چې دغه ورځ په ډېرو شاندارو او ښکلو مراسمو سره ولمانځي. دا اوس مهال ټول ځوانان په ډېر شوق سره راوتي دي او دوی دغه جنډې او همداراز د غازی امان الله خان انځورونه لګي.
د جلال آباد ښار یو تنځوان چې په دغه فرهنګي کمیټه کې پر رضاکارانه توګه فعال دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
طاهر راز مې یو تن د جلال آباد اوسیدونکو رضاکار په شکل مانی چې سره هم تاوی مو په دغه کمپاین کې مو سره برخه اخیستی. چې دا هر بیرغ لګوم زړه خو بیخي باغ باغ کیږي او ډیر خوند راکوي، او به چې لږه شانې هوا لګیږي او دا بیرغ رپی دا مې بیا بیل خوند لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې تیره شپه یې د دغه مدني فعالانو سره په ګډه د خپلواکۍ د جشن په تیاری کې برخه اخیستې وه، خوشحالی سرګند کړه چې ځوانان په ډیر جرأت سره د جشن په تیاری کې برخه اخلي.
خوشحالی ځان شته چې زمونږ په دې جنگ ځپلې هیواد کې د شپې ځوانان راوځي او په ډیر جرأت باندې راځي او د اتشتم د اسد لمانځه لپاره آمادګي نیسي. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم په دې کې ډیر په جرأت سره سام واخلي. دا زمونږ وطن دی، ازادي په ډیر جرأت باندې باید ولمنځل شي تر څو دشمن ته مونږ ووایو چې دا یو ژوندی قوم دی. دا حالت روان دي، دا نشي کولای د دې وغه جذبات چې دی هغه ته صدمه ورسي.
د یادولو ده چې د 1200 ویم لمریز کال د زمري په 28مه نیټه چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري، د وخت واکمن غازی امان الله خان له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه چې له هغه وخت راهیسې دغه ورځ د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه هر کال په دولتي او ولسي کچه نمانځل کیږي. راتلونکي چهارشنبه چې د اگست 19 سره سمون خوري، د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نوي کلیزه به په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مومند ایجنسی د سپورټس کمپلیکس یا د لوبو میدان د خکولو لپاره د 500,00,000 روپو اعلان کړی دی. په دې اعلان د سیمې ولس خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د میدان حالت ډیر خراب شوی دی او که د لوبو دا میدان ورته سم کړل شو نو ورسره به داسې ځوانان نور هم لوبې کوي او د هغې به په دې برخه کې نورم مخکې لاړ شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د غلنۍ سپورټس کمپلیکس چې دا ساتي دیوالونه مات شوي، اوبه یې نشته او د ناستې ځایونه هم خراب شوي دي. ساجد مومند یادې سیمه اوسیدونکی دی او وی ویل
که چرته دې څه نږدې د رایټ سایډ ته چې کوم خوړ دی نو که په دې باندې چرته داسې وکړلی شي، لنټر پرې وتړلی شي، نو دغې سره مطلب دا دی چې ګراونډ یو 15-20 ګز کم دی کولاوېدلی شي.
بیا مې د ابوذر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ځوانان به هم د لوبو د پرمختګ سره ښه اړخ ته خامخا راځي.
ځوانان چې کومې لوبې کوي هغه باید د شدګرۍ طرف نه د امن د طرف ته راځي او دا د ځوانانو لپاره او خاص کر د عوامو لپاره ډېره د یو خیر ښېګڼې خبره ده.
واجد خان مومند وایي چې هغه هم لوبغاړی دی چې په زوړ میدان کې د لوبو لپاره سهولتونه کم دي، خو که چېرته د دغه میدان حالت ښه شي نو دا به ټولې سیمې ته ګټه ورکړي.
موږ دغه ګراوند ته غونډېږو، په دې کې کرکټ، والی بال، فټ بال دا ټول لوبې کیږي او د لوکل نوجوانان چې کوم دي دا ډېر زیات دي تر ازي کې چرته دغه رنګ دا سټېډیم ته وسات ورکړې شو نو ان شاء الله د ټول ایجنسي نوجوانان چې کوم دي کې مختلف قسمه تورنمنټونه کیږي.
او بیا مې د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسي سپورټس منیجر سید اختر سره خبرې وکړې.
ګورنر صاحب چې کله وکړل چې دا سټېډیم وړو کېږي او دا چې کوم دي دا ضرورت نه پوره کوي، نو ګورنر صاحب دغه لپاره اعلان وکړ چې فوري تور باندې مطلب د دې توسيع شي، 50,00,000 روپۍ دغه لپاره فوري تور باندې اعلان وکړ. هغه سره سره دا خبر وکړه ته نیو یو پروپوزل ماته یو پورا پروجیکټ یو پروپوزل ولېږه د مکمل سټیډیم لپاره.
یاد دې وي چې د غلنۍ نه علاوه په خوایزو کې سپورټس کمپلیکس تیار شوه، ولې په پندلې کې د دغه شن لوی میدان په جوړونه هم کار روان دي، خو نه د معلومه چې دغه به کله تیار شي. شنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونې په خیره کې یو ځل بیا د اسرار الله مومن لند خبرونه اورو.
د
پنجاب د کورونا چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوی ځان مرګي برید کې د کورونا چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی سلاکار سید الهی مطبوعاتو ته ویل چې د شجاع خانزاده مړی یې له ملبې راویستې دی. د ده په خبره برید کې د هزرو سیمې ډي اس پي شوکت شاه هم وژل شوی او شاوخوا 25 کسان نور ژوبل دي. لشکر اسلام د برید ذمواري منلې. پاټک کې شوې دې پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتره غورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. په حجره کې د کورونا چارو وزیر په مشرۍ جرګه روانه وه چې خودکش حملاور ورغلې او چاودنه یې کړې. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غني د اتنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې. دې سرچینې د نوم نو خودو په شر د مشال ډول زده څنګه ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړي او وروسته یې نتیجه به معلومه شي. افغان ولسمشر اشرف غني شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اته ماده یې درلودې پاکستان ته وسپار او اوس عمل پروګرام د همدې لیک ځواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای په خوانه مشر حمید ګل تیر شپه د 9 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. د خبر په حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندیزه غونډه شوې. په سوات منګوره کې پرون شوې دغه غونډې ګډونوال ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوی. د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 ورلو سره د دې هیواد په لرې ختی سیمه پاپوا کې لادرکه شوې. د هوایي چلند چارواکو ویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان، 40 لویان او 15 د عملی غړي دي. د چین د بندري ښار تیانجین د چاودنې له امله د مړو شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوې او د روزبانو سر وزیر بعد خپل ایراني سیال سره د اګست په 12 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بنو چارو وزارت د اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام په شام کې د سولې کوشونه به د دې خبرو موضوع وي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان اسرار الله مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.